غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دروندونکو، بیا هم سټډیو مشي وخت په واشنگټن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان یو وسلواله ډله وایي د هغوی په مشر په افغانستان کې برید شوی دی، خو مشر ته کوم زیان نه دی اوښتی. د اسرائیل صدر اعظم د متحده ایالاتو په جمهوریت سخت انتقاد کړی، او د سوریې د ختیځ حلب په ښار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوی دي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د شمال ختیځ ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د کورنیو او غیر فنی ډاکټرانو موجودیت روغتیایي کارکوونکي اندېښمن کړي دي. اسرائیلو په لویدیځه غاړه کې د آبادۍ پر ضد د امنیت د شورا پریکړه شرمونکی ګام بللی دی، او د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته ورغلي لارې وسلوالو تړلې دي. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرنه زه اشق الله رحیم زوی وایم. د پاکستان یو وسلواله ډله وایي د هغوی په مشر په افغانستان کې برید شوی دی، خو زیان ورته نه دی اوښتی. د لشکر جنگوی العالمی د وسلواله ډلې ویاند علي بن سفیان وایي چې د هغوی په مشر یوسف منصور خراسانی د زابل په ولایت کې د همدې ډلې یو غړي ډزې کړي دي، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. علي بن سفیان وایي چې د خراسانی محافظینو وروسته په بریدګر ډزې وکړلې او یې واژه. دغه ډله اکثره وخت د پاکستان په بلوچستان او نورو ایالتونو کې شیعهګان په نښه کوي، خو د العالمی په نامه څانګه یې بیا د پاکستان د دولت په خلاف جنګیږي. د لشکر جنگوی ډلې څو میاشتې وړاندې د کوټې په ښار کې د پولیسو د روزنې په یو مرکز هم برید وکړ، او لس کسان یې ووژل. د شای نورانی په زیارت برید هم همدې ډلې کړی و. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی وایي د ډیورنډ کرښه د بهرني استعمار لخوا پر افغانانو تپل شوې چې له امله یې د کرښې دواړو خواوو ولسونو زیات کړاو لیدلی دی. پخوانی جمهور رئیس په کابل کې د ډیورنډ د کرښې او د افغانستان د اوبو په اړه په یو کانفرنس کې خبرې کولې. کرزی وویل د ډیورنډ کرښه افغانانو نه ده منلې، او موږ د پاکستان ورور حکومت دی په دې کې له موږ سره خوا نه بدوي. احمد کرزی ټینګار وکړ چې پاکستان باید پوه شي چې د ډیورنډ کرښه پر افغانانو تپل شوي، او د کرښې په اوږدو کې میشت ولسونه په زور او جبر بیل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د متحده ایالاتو په جمهور رئیس باراک اوباما تور لګولی چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو ناقلونو لپاره د کورونو د جوړولو په مسلې کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په خلاف د شرم نه ډک کمین نیولی دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودي ناقلینو لپاره د کورونو جوړول وغندل، او متحده ایالاتو ممتنې رای ورکړه چې پخوا هیڅکله هم د اسرائیلو په حق کې داسې کار نه و کړی. د اسرائیلو صدر اعظم ویل د متحده ایالاتو لخوا د سپینې یا ممتنې رای ورکول د اسرائیلو سره د شوو ژمنو خلاف وه. نتنیاهو ویل په خپل جمهور رئیس باراک اوباما په 2011 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به د نهایي موافقې لپاره په اسرائیلو مخکېنی شرطونه نه تپي. نتنیاهو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملګري په نوم یاد کړ، او ویل دې ته سترګې په لار دی چې دغه سره ګډ کار وکړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه غندلې ده، او وایي چې دا پریکړه لیک د سولې خبرې اترې نورې هم سختوي. د اسرائیل صدر اعظم همدارنګه وویل چې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوند د مشرانو سره خبرې کړې دي، او هغوی ډاډ ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د شورا د دغه اقدام په خلاف به مبارزه وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د سوری د ختیځ حلب په ښار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په ختیځ حلب کې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې حکومت د همدې ونې په سر کې ټول حلب د وسلوالو مخالفینو نه ونیوه، او زرګونه خلک بیرته خپل کورونه ته ستانه شول. عیني شاهدان وایي یاغیانو دا بم په یو خونځي کې د پخوانه ایښې و چې اوس وچاودېد. حکومتي ځواکونه همدارنګه وایي چې د حلب د ښار سره نږدې په مخالفینو هوایي بمباري کړې دي، او 15 تنه یې وژلي دي. سره له دی چې اوس ټول حلب د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په لاس کې دی، خو د خار په لویدیزه او جنوب لویدیزه برخه کې کلیوالي سیمې بیا د یغیانو په لاس کې دي. د ترکی پوزوی د سوری د الباب په خرګوټی کې په هوایي بریدونه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې تقریبا اویا وسلوال وژل دي. پوزوی هغه ورسره تر هغه په هوایي بمباری وکړلې چې د داعش او هغه وسلوال ترمنځ چې ترکیه ملاتړ کوي سختې جګړې وشولې. د ترکی پوزوی په دې بمباری کې چې د جمعې د شپې نه روانې وي، د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو سلو یو څلوېښ مرکزونه تباه شوي دي چې یوه یې نظامي قومنداني هم وه. د ترکی پاوس په سوریه کې د آزاد سوریه پاوس په نامه د وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې غواړي د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت ړنګ کړي. ترکی په دې خاطر په سوریه کې نظامی مداخله هم کړې ده چې غواړي داعش او کوردی وسلوال د خپل سرحدونو نه لري وساتي. د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د ګامبیا جمهور رئیس یحیی جامی په خپل خوخه قدرت خوشینه کې، نو دغه سیمه ای سازمان به په زور له قدرت نه ګوښه کړي. نو تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنه چې د اسکواس په مخفف نوم هم یادیږي، د ګامبیا جمهور رئیس یحیا جامی ته چې له ډېر مودې نه د قدرت په ګدۍ ناسته او د جمهوري ریاست انتخاباتو بایللې دي، خبرداری ورکړ که قدرت خپل سیاسي سیال ته په خواښه پرې نښودو نو د دغه اقتصادي سازمان غړي هیوادونه به د هغه په ضد له پوځي قوت نه استفاده وکړي. د لویدیځ افریقا د اقتصادي ټولنې نوبتي رئیس مارسل ډیسوزوا د سینګال په پایتخت ډاکر کې خبریالانو ته ویل چې پر نظامی اپشن باندې غور شوی او یو نظامی قوه د تیارسۍ په حالت کې ولاړه ده. مارسل زیاته کړه چې د سینګال پوځ به ښاغلي جامی ته د وفادارو قوو په ضد نظامی عملیاتو مشري په غاړه واخلي. سینګال چې له جغرافیې نقطه نظر یې ګامبیا له دریو خوانه محاصره کړې، مخکې اعلان کړی چې د جمهور رئیس جامی په ضد د نظامی قوت استعمال باید وروستی اپشن وي او په نورو لارو چارو باید غور وشي او یو سوله ییز حل د دغه بحران د ختمولو لپاره باید ولټول شي. یحیی جامی چې له تیرو دوش کلونو په قدرت کې دی، لومړی په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله، خو وروسته خپل نظر بدل کړ او اوس وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی. د مخالف ګوند کاندید آدما بارو ته به قدرت ورحواله نه کړي، له سره باید انتخابات وشي. د لویدیځې افریقا اقتصادي ټولنه وایي چې د ګامبیا د جمهور رئیس قانع کولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونو ته نتیجه ورنه کړه.
او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هغه خیریه ټولنه منحل کوي چې د هغه په نامه ده. ټرمپ دا نه دی ویلي چې د ډونالډ جی ټرمپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي. په امریکا کې مطبوعاتو ویلي دي چې د همدې خیریه ټولنې لخوا د ډونالډ ټرمپ د شخصي کاروبار په هکله د حقوقي دعوو لپاره پیسې ورکړ شوې دي. د دغه راپورونو د خبرېدونه وروسته د نیویارک څارنوال اریک شنایډرمن امر وکړ چې دغه ټولنه نور د چندو د راټولولو حق نه لري او د تحقیقاتو امر کړی دی. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې خپل سرکارانو ته امر کړی چې د دې ټولنې د منحل کېدو چارې دی پیل کړي، خو د نیویارک د لوی څارنوال یو ویان ویلي دي چې تر هغه وخته چې تحقیقات روان وي ټرمپ نشي کولای چې دا ټولنه منحل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري او دا هم د راپورونو برخه. د شمال ختیځ ولایتونو په لری پروتو سیمو کې د کورنیو او غیر فنی ډاکټرانو موجودیت روغتیایي کارکونکو اندېښمن کړی دی. دغه مسؤلینو د حکومت نه غوښتل دي چې د غیر فنی او کورنی ډاکټران دي بند کړي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کوي.
د شمال ختیځ ولایتونو په لری پرتو سیمو کې لا هم ځینې هغه خلک چې واځي د درملو لنومونو سره آشناوي درملتونونه لري او په سیمه کې ناروغانو ته دوايي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکو هم له دې شکایت لري چې په سیمه کې غیر مسلکي خلک دوايانې پلوري او کله کله د غیر مسلکي خلکو لخوا د دوايي په ورکولو سره له ناروغۍ د خلاصون پر ځای په بیلابیلو نورو ناروغیو اخته کیږي. په ټولو شمال ختیځ ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوايانې پلوري. د بغلان د عامې روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوایانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف خصوصا در بخش واقعیات کې کسر هست و
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومانو ته د غیر مسلکي خلکو لخوا دوا ورکړل شوې ده او د هغوی مشکلې زیات کړې ده. له بل پلوه کورنۍ تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پرې یو شمېر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لویه ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی د کورنۍ تبابت په اړه داسې وایي.
کورنۍ چې کمر ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنۍ تبابت به داسې شی و چې ماشوم به موریکا شو سپین سرو ښځو به داسې چل وکړو چې یو غټه کاسه بې راواخیستله، په دې باندې بیرې واچلې، بیا د هغه پاس نه بیا هګۍ واچله، بیا ماشوم په کېنو، بیا به یو څادر ونیو، په دې څادر کې بیرې واچولې، یو ښځې بغه طرف څادر سر نیولی و، یو ښځې به دې طرف څادر سر نیولی و، په دې کې به داسې زانګو په شکل د کوچ دا موریکه شوی دی. او یو بل شی دا هم و چې دغه ستونی چې ولیږي د په کلي کې به یو سپین سری واچو، نو هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته توره کړه، بیا به داسې حلق ته ور دننه کړه، بالاخره درې ځلې به هغه حلق ورته پورته کړه. ته داسې څادر به واخیسته، داسې غټۍ به کړو، غاړې ته به ور واچوو، د پانسې په شکل داسې کش به کړو درې ځلې، یا دا چلونه پې کوله. ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به ژړل به، کله خو کېدای سي هغه نور عوامل و، یا به ماشوم خېټه کې درد و، یا بل حساب و، خو هغه خلکو بیا داسې چل کوو چې دا ژاړي، بیا به ماسختن به داسې یو پولې ته به بوت، هغه به ورته ری کړه درې ځلې به د پولې د سوري نه وایسته، بیا به د هغه سره وایي دې ژړاخه کېږي.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د دوی په کلي کې له دولسم ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي، ځکه چې په کلي کې مسلکي ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې از پنځه طب یا کوم بخش صحی کې مثلا فارمسي نرسنګ خوانده باشد، او تو یک ډاکټر ما نه داریم.
زمونږ په کلي کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکي زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي، خو دوکانونه اخلاص کړي او درمل پلوري. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي، خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. هغه زیاتوي چې دولت باید کلو کې د نفوس په حساب خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي. په قندوز کې د دوایانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جعلي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغه درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. دغه درمل په کمه بیه اخیستل کیږي او د اصلي دوا په نرخ پلورل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست انتخابات د امید او بدلون په شوار وګټل. په دې توګه هغه د متحده ایالاتو لمړنۍ افریقي ولاسله جمهور رئیس شو. هغه اته کال حکومت وکړه. دا چې د هغه د حکومت په دې دوه دورو کې څه شوي دي او د هغه د دورې میراث پد شوي په دې راپور کې وایي.
امریکا حق وقت مجبور جنگونه نه علاوه لستر اقتصادی زوال سره هم مخامخ و. اولس مشر براک اوباما وویل چې د خپل دورې له اول ورځې نه به ډېر ستر ګامونه اوچت کړي.
نه همدانن نه، باید خپل ځانونه چمتو کړو او د امریکا د بیا رغونې لپاره په کار بیا پیل وکړو.
اوباما له خپل وعدې سره سم له همغې اول ورځې نه په کار پیل وکړ او ډېر ستر پلانونه یې طرحه او منظور کړل.
2008 was کال د متحده ایالاتونو لپاره له کړاوونو ډک کال و. اقتصاد مخ په زوال و. موږ د عراق په جګړه کې چې د امریکایانو نه خوښېدله ډېر سخت راګیر و.
ښاغلي اوباما په لومړیو سلو ورځو کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 200 میلیارد ډالرو په کچه ستر اقتصادي محرک پلان منظور کړ. پر دې سربیره په عراق کې د عسکرو د کمولو، د تفتیش کولو او وال سټریټ په مقرراتو کې د نو کتنو پر بنسټ اصلاحات منځ ته راوستل. ولسمشر اوباما د خپل دورې ل اول کال نو وروسته د خپل بل مهم وعده یعنی د صحی بیمه په برابرولو کار پیل وکړ. پلان دا و چې خلکو ته د هغوی د وسې په اندازه صحی بیمه برابر کړی شي. په امریکا کې تر 8.5 میلیونه زیاتو خلکو د مختلفو عواملو له امله صحی بیمه نه لرله، خو هغه په میلیونونو امریکایانو ته صحی بیمه برابر کړله. د براک اوباما د جمهوری ریاست په دوره کې دیموکراتانو د استازو په خونه او سنا کې اکثریت بایلود. په دې توګه د هغه کاري پلانونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول. که څه هم ولسمشر اوباما هر وخت هڅه کوله چې د استازو د خونې له رئیس جمهوری غوښتونکي جان بینر او د سنا د اکثریت له مشر مچ مکانل سره په ګډه کار وکړي، خو بیا هم دې ته اړ شو چې یو څه کارونه د اجرایي فرمانونو له لارې وکړي.
په دې ترڅ کې هغه یو لړ داسې کارونه وکړل چې یو شمېر کسانو هغه د جمهوري ریاست د قدرت پراخول بلل، خو هغه ځکه دا کارونه وکړل چې په کانګرس کې یې نه شوای منظورولی.
اوس په هغو کارونو کې چې هغه کړي دي یو شمېر یې له خطر سره مخامخ دي. په دې کې د هغه د صحي بیمې مهم پلان هم شامل دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کوي چې د هغه ډیر پلانونه فسخ کړي. په نړیواله کچه د ترهګرۍ په جګړه کې اوسامه بن لادن د باراک اوباما په وخت کې وژل شو، او په نړیواله کچه ډیپلوماسۍ کې له کیوبا سره د اړیکو د ټینګولو هڅې وکړلې، او له ایران سره یې تاریخي اټومي معامله لاسلیک کړله. خو ولسمشر اوباما به په داسې وخت کې د جمهوری ریاست له څوکۍ نه ولاړ شي چې د پاسیفیک د دواړو خواوو تجارتي شراکت یې منظور نه کړی شو. د ګوانتانامو د زندان د بندولو وعده هم پوره نه شوه. پر دې سربیره د داعش ډلې ګواښ لا موجود دی، او د سوریې د کورنۍ جګړې اور لا بل دی. ولسمشر د دې کورنۍ جنگ په بندولو او قرارولو کې پاتې راغی. باراک اوباما د سږ کال د اکتوبر په 14مه په واشنگټن ډي سي کې په دې برخه کې داسې وویل:
موږ څلور کاله کار وکړ چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پای ته ورسو او بشري ستونزې او ناورین کم کړو. دا تر ټولو سخت کار و چې زه د ولسمشر په توګه ورسره مخامخ شوی یم.
د ولسمشر اوباما په دوره کې نژادي توپیر او نارامي په امریکا کې نور هم زیاته شو. د جنوبي کارلانا په یو کلیسا کې نه تنه په یو ورځ په ډزو کې وژل شول. له همدې امله هغه غوښتل چې د ټوپک په قوانینو کې د زیاتو ډله ییزو وژنو د پیښو له امله اصلاحات راولي، خو په دې کې هم پاتې راغی.
خلکو هیله درلوده چې بدلون به راشي او له اقتصادي رکود نه به ووځي، له جګړو نه به راووځي. هغه وعده کړې وه چې دا کار به وکړي، او په رښتیا یې په خپله وعده وفا
وکړله. His legacy as the first
همدا شایان د امریکا د لومړنی تورپوستي ولسمشر د کاري دورې میراث تشکیلوي. له دې سره د هغه شخصي وقار او درنښت ملګری دی. دا هغه ځانګړتیاوي دي چې که هغه د سترو جمهور رئیسانو په قطار کې ونشمرل شي، نو زموږ د ملت د ډیرو غوره ولسمشرانو په قطار کې خو به وشمرل شي.
مورخین وایي چې د اوباما د جمهوری ریاست د دورې د میراث ریښتونه تصویر به له یو څه وخت نه وروسته معلوم شي. که څه هم یو شمېر ناامیدۍ پکې شته دي، خو اوباما به د یو بارز او یا د ونیوال ولسمشر په توګه په تاریخ کې یاد شي. له دې سره ولسمشر ته د دې ویاړ هم ور په برخه دی چې هیواد له اقتصادي رکود نه وژغوره، او په خپل هم د جمهوری ریاست په دوره کې دا څرګنده کړله چې د جمهوری ریاست وړ ډېر درون شخصیت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د شپې 8:09 شولې. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته ورغلي لارې وسلوالو تړلې دي، او ولسی خلک د لوګي د کلک خطر سره مخ دي. د جلال آباد نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله او بخی ذبیح الله غازی په خپل راپور کې وایي چې په دغه ولسوالۍ کې نږدې ټولې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي.
حصارک د ننګرهار غلری پرته ولسوالۍ ده چې د لوګر لازرې او کابل له سروبي سره نښتلې ده. د ځایي ولسوال په خبره له 1 کلو وراخوا ټوله ولسوالۍ او لارې د طالبانو په حاکمیت کې دي. ولسی خلک وای درې میاشتې کېږي چې لارې پیتړل شوې او د سودا اخستو لپاره د کابل سروبي تزي هلته چې راوړلې د نرخونو لاړخه یو په دوه تمامېږي.
یو چارک بورې نه ورسره زیات نه را پرېږدي، یو بورې ورونه ورسره زیات نه پرېږدي. ولس ډېر غټ مشکل سره مخامخ ده. ولس د دې ځای نه ځي، 500-800 روپۍ کریا ورکوي او په سروبي کې سودا اخلي، بیا دلته راځي او راوړي. هغه هم په هغه لارو راوړي چې هغې باندې یو په دوه کوي، په دغه دولت باندې چې کومې لارې سپري دي په دغه لارو نه را پرېږدي.
دوی وایي جلال آباد ته ورغلي ټولې لارې طالبانو کلکې بندې کړې او دا ځکه چې وسلوال فکر کوي د ولس په مالونو کې به حکومت هم خپل توکي تیر کړي. خو د دغو لارو د خلاصون دپاره په ځایي خلکو ځینې شرطونه هم تړلي.
طالبان ورته دا وایي چې وروره دغه بازار سره حکومت جنګي شتون لري او دغه سودا هغه ځای نه بازار نه حکومت ته راغه کېږي، حکومت پرې وړي، حکومت په درد خو مس او ورته وایي چې دې ځای ته به سودا نه وړي. دکاندارانو سوداګانې چې هر څه دي په بازار کې پرتې دي، ایکسپایر شوې نوې سوداګانې ورته نه پرېږدي.
دوی وایي لسګونه خلکو کړې بار کړې او نورو ولسوالیو ته پخې ایستلې دي، ځکه په کلي کې په دوکانونو سودا بنده شوې او د کابل په سروبي کې ورسره چا د قرض کاتنه کوله. د ایسارک ولسوال عبدالخالق امریکا غږ ته وویل پر ولسوالۍ د لارې تړلو مسله د تیرو 15 کالو راهیسې ډبې ډوب پاتې ده، خو دوه میاشتې لانې کېږي چې په دوکانونو کې توکي قطع کړي دي.
لاشیولس کلي چې د ولسوالۍ په ساحه کې دي او د ولسوالۍ مربوط ساحه ده، هغه خو باندې خو بېخي بند کړي دي، لکه څرنګه چې په نظامیانو بند کړي همداسې په مغو خلکو باندې هم خوراکي مواد او موټر او ربط عمل او خوبت دا شیان یې پرې بند کړي دي.
ولسوال وایي خپل مشران یې په وړي وخت خبر کړي، خو تر اوسه د لارو د خلاصون لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
کوکو لاړه شي هغه یو لس ورځې شل ورځې یوه میاشت وي عملیات وکړي بېرته راځي، خو لاکن یو شی ده چې ګټه یو لس ته نه ده رسېدلې. چې لا مونږ داسې کړي دي په دې توانېدلې چې دښمن نه مې یوه لار خلاصه کړې وي. نه دغه د کومې پوستې چې پرتې دي مغه پوستې دي او مغه ولسوالي ده او شاوخوا لارې چې د دښمن په لاس کې دي، هر څه شوي دي اوا د لارې نه راشي راشي کرا نغله. نور موږ سره کوم امکانات چې موږ توانېږو چې زمینی لارې نه کار وکړو.
خو د ننګرهار د والي ویانته الله خوګیاڼې وایي ولسوالۍ ته په لاره د مالونو په وړلو کې کومه غټه ستونزه نشته ده. هغه وایي په سیمه کې د امنیتي حالاتو د سمون لپاره پلان شته چې پوځي عملیاتو کې
ملکي وګړي په ازاد ډول تګ راتګ کوي. ځینې ننګونې د امنیتي مسؤلینو وروڼو لپاره چې دوی په
تر اوسه وسلوالو طالبانو په ایساره کې د لارو تړلو په مسله کوم غبرګون نه دی ښودلی. ولسی خلک وایي که حکومت په ولسوالۍ کې د امن او لارو د خلاصون غم نه کوي نو مجبور دي چې د ځان ساتنې او غلې دانې د لاسته راوړلو لپاره نورو ولسوالیو ته خپلې کړې بار کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د آبادی پر ضد د امنیت د شورا پریکړه شرمونکې ګام او د ترګری او خوشنط د ملاتړ کوونکو بریالیتوب ګڼل لري، خو فلسطینیانو به ویلي دي چې د ملګرو ملتونو ادارې بل اخره داسې یو کار وکړي چې د سیمې د ثبات لپاره حتمی و. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د امنیت په شورا کې د امریکا یوه ممتنه یا سپینې رای فلسطینیان خوشاله کړی دي او اسرائیل خوابدای دی. د امنیت شورا د سفر په مقابل کې په 14 موافق رایو پیشنهاد شوی لایحه ومنله. په پریکړه کې راغلی دي چې اسرائیل باید سملاسي په لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس کې تعمیراتي کارونه بند کړي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیلو استازي دانی جانن دا یو شرمونکي پریکړه وبلله او وی ویل چې اسرائیل تمه لرله چې متحده ایالات به ویټو کړي.
Today
د اسرائیلو په ضد ملګرو ملتونو په قراردادونو کې یو بل قرارداد ور اضافه شو. تاسې د دې په ځای چې د راتلونکو فکر وکړئ، فلسطینیانو ته مو یو ځل بیا پیغام ورکړ چې ترهګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خپل خلک برمته وساتي او د نړیوالو څخه د بېمانا اعلامیو اخیستو هڅو ته ادامه ورکړي.
خو د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې هغوی ممتنی یا سپین رایه په دې خاطر ورکړه چې په لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره د کورنو جوړول د دوو هیوادونو د جوړولو اساسي پلان له خطر سره مواجه کوي. معنا دا چې د اسرائیلو په څنګ کې د فلسطین دولت په سوله کې ژوند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور د امنیت د شورا ګام له ډیرو کلونو وروسته یو سر پرمختګ
وبللو.
مونږ اوس ډاډمن یو چې د امنیت شورا بل اخره ډیر مهم بلکې یو ډیر تاریخي ګام واخیست او د دوو هیوادونو د جوړولو امید یې ژوندی وساتلو.
د استازو په څیر عادي فلسطینیان او اسرائیلیان هم خپل نظرونه لري.
It's very disappointing.
مونږ به د کورونو جوړولو ته ادامه ورکړو. دا زموږ حق دی. عربان چې حق لري په ختیځ بیت المقدس کې جوړوي، همداسې مونږ حق لرو چې دلته یې جوړ کړو.
فلسطینیان د جمهور رئیس اوباما له دغې پریکړې خوشاله دي.
حقیقتا دا قرار مونږ
دا یو مثبت ګام او کېدای شي د فلسطینیانو د نړیوالو حقوقو لپاره د امریکا د ملاتړ پیل وي. اسرائیل دغه کورونه په پردیو ځمکو کې جوړوي. د هر ډول نړیوالو اصولو له مخې دا غیر قانوني کورونه دي، ځکه د بل چا په ځمکه کې جوړیږي.
خو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ چې څو اونۍ وروسته واک ترلاسه کوي، له رایګیري څو شېبې وروسته هغه ټویټ کړی چې د جنوري د شلمې نه وروسته چې هغه قدرت په لاس کې واخلي داسې کارونه به نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونه ورستای مطلب. مصری چارواکو د الجزیره د تلویزیون یو ژورنالیست محمد حسین چې په اصل کې د مصر دی او په دوحه کې اوسیږي او په رخصتۍ مصر ته تللی و نیولای دی. د امریکا غږ د خبریالی عائشه سرایی د رپورټ غټکی زمونږ د همکار سید سلیمان شاه ناوري.
محمد حسین چې د 2013 میلادي کال نه راپدې خوا په دوحه کې د الجزیرې تلویزیون سره د پروډوسر په توګه کار کوي، د تفریح لپاره مصر ته تللی و. پولیسو د اخوان المسلمین د منع شوي اسلام پال ګوند سره د پټو اړیکو ساتلو په تور د جمعې په ورځ ناوخته په قاهره کې د خپل کور نه ونیو. مصري چارواکو محمد حسین څو ورځې مخکې د قاهرې په نړیوال هوایي میدان کې توقیف کړ او له پوښتنو وروسته یې خوشې کړ. د مصر حکومت پر محمد حسین باندې د دروغو خبرونو د جوړولو تورونه لګولي، خو د الجزیره تلویزیون د مصر چارواکو دغه الزام رد کړي او په سمدستي توګه د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړي. د الجزیره تلویزیون په یوه رسمي بیان کې چې د شنبې په ورځ خپره شوی ویل شوی چې د ژورنالیست محمد حسین او د هغه د کورنۍ د ژوند خوندي ساتل د مصر د حکومت ذمہواري ده. د الجزیره تلویزیون رپورت ورکړی چې مصري پولیسو څو ورځې مخکې د محمد حسین ورونه هم نیولي او چارواکو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې په کوم محبس کې ساتلي دي. له کوم وخت نه چې د مصر د پوځ پخوانی عمومي قمندان جنرال عبدالفتح السیسی قدرت ونیو، په ژورنالیستانو باندې فشار زیات شوی دی. په خپله جمهور رئیس السیسی شخصا درې وارې له ژورنالیستانو سره وکتل او خبرداری ورکړ چې خپل حد دی وپیژني. د ژورنالیستانو د ژغورلو کمیټه سی پی جی وایي چې تیر کال مصري چارواکو 3 ژورنالیستان ونیول. دا نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د چین وروسته مصر په ټوله نړۍ کې چیرې چې تر ټولو زیات ژورنالیستان په یوه پلمه او یا بله پلمه نیول شوي.
د پاکستان یو وسلوال ډلوي د هغوی په مشر په افغانستان کې برید شوی و، خو هغه ته زیان نه دی وکړی. د لشکر جنګوي العالمي د وسلوال ډلې ویان علي بن سفیان وایي د هغوی په مشر یوسف منصور خراساني د زابل په ولایت کې د همدې ډلې یو غړي ډزې کړي دي، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د متحده ایالاتو په جمهور رئیس بارک اوباما تور لګولی چې په لویدیځ غاړه کې د یهودو ناقلینو لپاره د کورونو د جوړولو په مسلې کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په خلاف د هغه په قول د شرم نه ډک کمین نیولی و. د بنجامین نتنیاهو د دغو څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د کورونو جوړول وغندل. د سوری د ختیځ په حلب خار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوې دي. په ختیځ حلب کې دا چاودنه په 10 سال کې کیږي چې حکومت د همدې ونې په سر کې ټول حلب د وسلوالو مخالفینو نه ونیوه. د ترکیه پوځوي د سوری د البا په خارګوټي کې په هوایي بریدونه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې تقریبا 70 وسلوال وژل دي. پوځوي هغوی ورسته تر هغه هوایي بمباري وکړلې چې د داعش او هغه وسلوالو ترمنځ چې ترکیه ملاتړ کوي سختې جګړې شولې. د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنې خبرداري ورکړی که د ګامبیا جمهور رئیس یحیا جامی په خپله خوښه قدرت خوشینه کې، نو دغه سیمه ییز سازمان به په زور له قدرت نه لري کی. او د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي هغه خیریه ټولنه منحل کوي چې د ده په نامه ده. ټرمپ دانه دی ویلي چې د ډانلډ جی ټرمپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي. درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدومره ول، مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګری وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي، تر هغه چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. خود خپل رادیوګانو ته څنګه وسی لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.